درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ منځني ختیځ ته څلور ورځنی سفر د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه پیل کړ. دا د ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لومړنی رسمي بهرنی سفر دی. بن سلمان په ریاض کې ترامپ ته د دودیزې قهوې مراسم برابر کړل، وروسته په رسمي ماښامنۍ مېلمستیا کې هم ګډون کوي. ترامپ به د امریکا او سعودي د پانګونې په کانفرانس کې ګډون وکوي او د خلیج د همکارۍ شورا له غړیو سره به وویني. په دې سفر کې د امریکا او سعودي ترمنځ د مصنوعي ځیرکتیا، انرژۍ او وسلو د پلور په برخو کې د ځینو هوکړو تمه کیږي. هغه به له عربي چارواکو سره د ایران د اتمي پروګرام، د غزې د جګړې، د تیلو د بایو او پانګونو په اړه وژغیږي. کینیایی رسنۍ وایي چې د نایروبی یوې محکمې د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني مرستیال ظاهر قدیر د سپارلو حکم تایید کړی دی. د کینیا د څارنوالۍ دفتر د می په 14مه یعنی نن سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې محکمې امریکا ته د دغه افغان د سپارلو حکم د څارنوالۍ د سلاکار ویکتور او ویتی په غوښتنه کړی. او وی تی محکمې ته ویلي هغه تورونه چې ظاهر قدیر پرې توراندی چې پکې د نشه یي توکو قاچاق او د وسلو او چاودیدونکو توکو لرل شامل دي، د کینیا د قانون له مخې هم جرم بلل کیږي. نو له همدې امله باید نوموړی امریکا ته وسپارل شي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال ظاهر قدیر د اپریل په 14مه له قطر نایروبی ته تر رسیدو شپږ ورځې وروسته د کینیا د پولیسو لخوا ونیول شو. د ظاهر قدیر د کورنۍ یو شمېر غړیو په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی څخه هم د مرستې غوښتنه کړې وه. څو په کینیا کې د ظاهر قدیر د نیول کېدو وروسته امریکا ته د سپارل کېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکوي چې متقی د همکارۍ ډاډ ورکړی و. د ظاهر قدیر کورنۍ او د کینیا محکمې ته په سپارل شویو اسنادو کې په خپله قدیر پر د لګېدلي تورونه بې بنسټه بللي او هغې د ده د سیاسي دښمنانو لخوا توطیه بللې ده. او چا وایي چې د بودیجې د کموالي له امله په افغانستان کې د مرستو لومړیتوبونه بدل شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږې دفتر اوچا د سه شنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې له بودیجوي اندېښنو سره سره دا مهال یوازې 2.5 میلیونه افغانان د دې ادارې د مرستو په لومړیتوب کې شامل دي. تر دې مخکې اوچا ویلي وو چې څه کم 1.5 میلیونه اړمن افغانان د بشري مرستو تر پوښښ لاندې راوستلی شي. اوچا زیاتوي د روان میلادي کال په اوږدو کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 3.5 میلیونو ته رسیږي. او تر سلو زیات افغان کډوال د پاکستان له زندانونو تر خوشي کېدو وروسته افغانستان ته استول شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي هغه 119 افغان کډوال چې په پاکستان کې زنداني وو له خوشي کېدو وروسته افغانستان ته ورستانه شوي دي. دغه وزارت د سه شنبه پر په یوه اعلامیه کې ویلي یاد کډوال له یوې ورځې تر 5 ورځو پورې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې زنداني وو. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په امریکا کې د افغان پناهغښتونکو د خوندیتوب د پروګرام په پای ته رسیدو یو شمېر امریکا میشتي افغانان اندېښمن دي.
دلته امریکا ته راغلو دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه وطن کې مو ژوند له خطر سره مخ دی.
د خواله رسنیو ځینې کارونکي وایي د ټولنیزو شبکو په اړه د طالبانو تازه پریکړه د دوی د بیان د ازادي مخه نیسي. د روسیې کازان نن دغه هیواد او اسلامي هیوادونو د غونډې کوربه دی.
د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو له دکاته کېدای شي چې مفید تمام شي.
د روسیې او طالبانو اړیکو ته په یو مفصل راپور کې کتنه هم کوو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کورنی امنیت وزارت په متحده ایالاتونو کې د زرګونو افغان پناهغښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب یا ټی پی اس پروګرام د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستی نوم په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانان د موقتی خوندیتوب وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د افغان ایوک په نوم د یوې امریکایي ادارې د معلوماتو له مخې د مهال شاوخوا یو لزر افغان وګړي په امریکا کې د موقتی خوندی وضعیت تر پوشش لاندې دي. د موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګون افغان پناه غوښتونکو موقتی خوندی وضعیت یا ټی پی اس پروګرام به د روانې مۍ په شلمه پای ته ورسیږي او لغوه کیدل به د جولای له 12مې څخه عملي شي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستینوم پرون دوشنبه د مئی 12مه په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانانو د موقتی خوندی وضعیت د ساتلو لپاره لازم شلایت نه لري. د موقتی خوندی وضعیت پروګرام یا ټی پی اس د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. په بیان کې د امریکا د کورنی امنیت د وزیر له قوله ویل شوی چې د موقتی خوندی وضعیت لغوه کول د متحده ایالاتو د ملي ګټو سره سمون لري. په دوام کې ویل شوی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اسناد ښیي چې ځینې کسان د درغلې د عامه خوندیتوب او د امریکا د ملي امنیت د ګواښ له امله تر څېړنې لاندې نیول شوی. که څه هم د امریکا کورنی امنیت وزارت ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او دا هیواد اقتصادي ثبات مومي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. ویلي و چې طالبان لا هم د تیر حکومت له سرتیرو او ملکي کارکوونکو سره غچ اخیستونکی چلند کوي. په امریکا کې میشت یو شمېر افغانان هم چالته لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی. وایي په افغانستان کې نسبي امنیت شته خو د دوی په خبره دایمي نه دی. د امریکا په ټیکزاس ایالت کې میشت دی وی څلور کسیزي کورنۍ مشر چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته ل خپل کورنۍ سره غه هیواد ته کډوال شوه. د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د امریکا حکومت چې کوم اعلان وکړ چې د موقتی خوندي وضعیت نور پای ته رسوي، د افغانانو لپاره شخصا زما لپاره ډیر د خوشنۍ خبره ده. سعید یو څه نسبي ثبات هغه به وي، خو ولیکن مشکلات ډیر جدي. چا چې په تېر نظام کې په مختلفو حدو کې کار کړی هغه له مشکلاتو سره مخامخ دي. هغې بندیان کېږي، حتی د وژنې هغه شته دي.
په امریکا کې یو بل میشت افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او په اړه نور معلومات تخپاره شي او نږدې څلور کاله کېږي چې هغه هیواد کې میشت شوی، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت سخت اندېښمن کړی او دا چې که افغانستان ته استول کېږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي.
دلته امریکا ته راغلو دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه وطن کې مو ژوند له خطر سره مخ دی او له دې ځایه هم د ریپورټ ګواښ دی. دوی غواړي د دې ځینه مونږ ریپورټ کړي.
د افغان ایواک په نوم د یوې امریکایي ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 12000 افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی. د دې ادارې مشر شانون ډایور په یو بیان کې چې د مئی په 12مه په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي چې د افغانستان لپاره د موقتی خوندي وضعیت د لغوه کولو پریکړه پر حقیقت نه بلکې پر سیاسي بنسټ شوې ده. نوموړي ویلي چې افغانستان لا هم د طالبانو تر واک لاندې دی او هلته د پناه غوښتنې هیڅ کوم فعال سیستم نشته، او دا چې په هیواد کې لا هم هدفي وژنې، خپل سری نیونې او پراخه بشري سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو لګکیو په وړاندې روانې دي. د افغاني واک مشر ویلي چې د امریکا حکومت هغه څه چنن تر سره کړي په وینا یې له هغه کسانو سره خیانت دی چې د امریکا لپاره خپل ژوند له خطر سره مخ کړ، په امریکا کې نوی ژوند پیل کړ او زموږ پر ژمنو یې باور کړی و. د امریکا مخکینی ادارې د 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوی وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 20مې څخه د 2025 کال د مئی تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته له هغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 23,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 11,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د خواله رسنیو شمیر کارونکو مدني فعالانو په دې اندیښنه ښکاره کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له هغې پریکړې څخه به ناوړه استفاده وشي چې د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارولو په اړه کړې ده. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له دې لارې خلک سانسورولو ته اړ باسي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ته خبرداری ورکړی چې د دې شبکو نامشروع او غیر اخلاقي کارولو له امله به له قانوني چلند سره مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادعا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو تکل لري. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
په یو میخانم یار کې برخلاف شون ګپ بزنم را پارتن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک تو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن.
دوی غواړي هر څوک چې په خلاف خبرې وکړي زندان ته واچوي. ملګری مې شته چې محاکمه شوي، هغه کسان چې فیسبوک واتساپ او یا تویتر یې درلوده یا یې لینک کول، دوی یې نیولي او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کېږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نکړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرداري نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی، بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم انتقاد وکړیم د مو شبکې اجتماعي د رسنیو،
کومه وګورو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو، نو باید د همدې خواله رسنیو لاره وکړو. که زمون فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسي، دا ډېره د شرم خبره ده او زمون د هیواد د بیان ازادي ته زیان رسوي. هغوی غواړي چې د بیان ازادي وځپي.
دغه خاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي، او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکری او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبر کړای، ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفاده د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پاڼو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیې ته د زیان رسولو لارې تعصب، سپکاوي، فکری او اخلاقي انحرافاتو ته زمینه برابره کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
نن په کازان کې د روسیا او اسلامي نړۍ شپږم غونډه جوړیږي. په دې ناسته کې د نړۍ د غنو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان د طالبانو د حکومت جګپوري چارواکي هم ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د بیلابیلو ادارو یو پلاوی ګډون وکوي، او د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون ناسته هم وشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزی ښار کازان نن سه شنبه د می دیر لسمه کازان فورم په نوم د روسیې او اسلامي نړۍ په نوم غونډې د شپاړسم پړاو کوربا دی چې د طالبانو حکومت کې د ځینو سرچینو په خبره ځینې طالب چارواکي ورغلي او ځینې ور روان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې دوه خبرو سرچینو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د اقتصاد او ترانسپورت وزارتونو سرپرستان نورالدین عزیزی او حمید الله اخونزاده په ګډون له بیلابیلو ادارو یو لوړ پوړی پلاوی ګډون وکړي. د یوې سرچینې په خبره د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وسی. بلې سرچینې زیاته کړه چې د دې پلاوی د تاګ لپاره یوه چارتر الوتکه هم پلان شوې او په خبره یې دا پلاوی به په مختلفو نیټو ناستو او موضوعاتو خبرې وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې هم د دوشنبې په ورځ د مې په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د کازان ناسته کې د ګډون په موخه روسیې ته سفر کړی او په ټکو یې نوموړی به د غونډه کې له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د تخنیکي او مسلکي همکاریو د پیاوړتیا پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې پخواني ډیپلوماتان او د نړیوالو چارو پوهان دا ډول ناستې د افغانستان اوسنیو سیاسي په ځانګړې توګه اقتصادي حالاتو ته په کتو ښه فرصت بولي، خو ټینګار کوي چې طالبان باید له دې ناستو د مؤثر استفادې لپاره مهم او قوي پلانونه ولري. له دې ډلې په روسیه کې د افغانستان پخواني سفیر او د چارو شنونکي غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې اوسنی حاکم نظام په افغانستان کې خپل مشروعیت میتوب او مسئولیت لا ترلاسه کړی نه دی، خو بیا هم د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو لیدکاته اړینه ده. دا د افغانستان اقتصادي اجتماعي رغونې دپاره کېدای شي چې مفید تمام شي. تمه دا ده چې دغسې کتنې یوازې پروتوکولي بڼه ونه لري. اوسني د فکتو چارواکي سره د ټولو مشکلاتو افغانستان خلکو څخه یې پوره مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. بیا هم د افغانستان او د روسیې د دولتونو په منځ کې باید اقتصادي راکړه ورکړه ډېره ټینګه شي، هر اړخیزه شي.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان تیر اقتصادي او سوداګریزو اړیکو تاریخ ته په کتو یاد ناسته مهمه او ګټوره تمامېدای سي.
د کازان غونډه همیشه روسیې او د هغه متحدین لپاره یو مهم غونډه ده. سوداګري معمولا د ګاونډي هیوادونو سره همدارنګه په منطقه کې ګټوره ده، ځکه چې لاره لنډه ده او لګښتونه کمیږي. روسان هم اوس غواړي چې په منطقه کې هغه پخوانۍ مناسبات هیا کړي. ځینې موانع شته، مثلا افغانستان حکومت روس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اما په هر صورت دوه اړخیز هیوادونه کولی شي چې یو بل سره مناسبات ولري.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روسي رسنیو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله ویلي چې مسکو به د نړیوال سخت وضعیت سربیره له اسلامي هیوادونو سره خپلو ګټورو همکاریو ته دوام ورکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ شپاړسم پړاو ناستې کډونوالو ته د خراغلاس په پار خپور کړي پیغام کې کړي دي. د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ یا د نړیواله غونډه د می په 12مه پایل او د دې میاشتې تر 13مه به دوام وکړي. کازان فورم نړیوال اقتصادي غونډه ده چې هر کال د روسیې په قربتوب د اکثرو آسیایي ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ سازمان غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا په هدف جوړیږي.
د روسیا او اسلامي نړۍ د شپاړسمې غونډې په اړه مو راپور واورید. دې فورم ته د طالبانو جګپوري چارواکي وربلل شوي دي. د روسیا او طالبانو د اړیکو په اړه یو مفصل راپور لرو چې لنډې خبرتیا وروسته در اورو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو خبرونه په ټولنیزو شبکو کې هم تعقیبولای شي، فیسبوک، ټویټر یا ایکس پانه، او همدارس یوټیوب کې هم زموږ خبرونه اوریدای شي. مخکې مو واوریدل چې نن په کازان کې د روسیه او اسلامي نړۍ شپاړسم غونډه یا فورم دایری شي. په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو د استازو او چارواکو ترڅنګ له افغانستان د طالبانو د حکومت جګپوړو چارواکو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې ټاکل شوې د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی در په مشي د بیلابیلو ادارو یو پلاوی ګډون وکړی، او د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون ناسته هم جوړ شي. د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې په غوړېدو دي. د ځینو کتونکو په باور له 2014 کال راهیسې د روسیې او طالبانو تماسونه پیل شوي دي، او اوس دومره نږدې شوي چې دې ته لاره هواره کړې ده چې مسکو ممکن په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت وپیژني. د دغو شو روابطو علت څه دی؟ په دې تحلیلي مطلب کې اورو چې احمد شبر چمتو کړی دی.
په کابل کې د طالبانو له واکمن رژیم سره د مسکو اړیکې له دښمنۍ په دوستۍ بدل شوي دي. د روسي سترې محکمې د اپریل په 14 طالبان وروسته له 22 کلونو د ترهګرو له لیست څخه بهر کړل، او بیا یې وویل چې طالبان مسکو ته سفیر استولی شي. په مسکو کې د افغانستان سفارت په 2022 کال کې طالبانو ته وسپارل شو، خو د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلی وو چې تر هغه د طالبانو سفیر ته د کار اجازه نه ورکوي چې د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه وي پیژندلی. اوس روسیه له دې شرطه پښه شوې ده. د اپریل په دروښتمه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې مسکو د طالبانو ډیپلوماټیک ماموریت د سفیر کچتل ور کړی دی. البته تر دې دمه د نورو هیوادونو په څیر روسیې طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، خو افغان ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په مسکو کې ژوند کړی او د روسیې له حالاتو سره ډیر آشنا دی، په دې باور دی چې روسیې په کابل کې اوسنی واکمنان یو ډول په رسمیت پیژندلی دي.
روسیه په حقیقت کې طالبان په رسمیت پیژندل دي. روسیه یوازینی هیواد دی چې طالبان ورسره نږدې اړیکې لري، او دا اړیکې د دواړو خواو لپاره که څه هم مهمه دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دي.
روسیه له طالبانو سره له پیل سره اړیکې نه لرل. په نویمو میلادي کلونو کې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالف وسلوالې ډلې سره ښه اړیکې لرل، او افغاني هم په روسیه کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس پر شي. کله چې په 2000 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ، او بیا وروسته د طالبانو وسلوالو د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړه تودې کړې، د دې سربیره چې مسکو د لویدیځ د ګټو سره په ټکر کې وو، په طالبانو یې اعتماد نه کاوه چې ورسره نشتی شي. خو د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب په دې نظر دی چې د 2014 کال په اپریل کې چې کله طالبانو د روسیې د ایم ای اته هلیکوپټر یو پیلوټ وروسته لدی ونیو چې د خرابې هوا له عملی الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه، اړیکو ته لار پرانستل شوه.
که دغه اړیکو ته وګورو، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیه له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانست، او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې، او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پاول پیټریونکو هغه 2014 کې خوشی شو، او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو.
روسیې څو کاله وروسته تر دې پیښې، یعنی د 2013 کال په نومبر کې په مسکو کې غونډه جوړه کړه، چې په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو استازي له نورو افغان سیاستوالو سره مخامخ خبرو ته کښېناستل. تر یو کال په لنډه موده کې د 2019 کال په فبروري کې مسکو یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوالو، جهادي مشرانو او طالبانو ته بلنه ورکړه چې خبرې سره وکړي. په دې غونډه کې چې د هغه وخت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د جمهوري نظام استازو برخه نه واخیستې، د افغانستان پر انتخاباتو او د ښځو پر حقونو بحثونه وشول. دوه کاله وروسته تر دې مسکو په بل غونډه کې دې ته زمینه مساعده کړه چې د طالبانو استازي د کوربه هیواد امریکا، چین او پاکستان له استازو سره همدارس د افغانستان د جمهوري نظام له استازو سره په یو غونډه کې راغونډ کړي. د دې غونډې هدف دا بلل شوی وو چې د دوحې د سولې د بهیر ملاتړ وشي. تاریخ پو او د سیاسي چارو کتونکو شاه سوار سنگروال په دې باور دی چې کله د 2000 کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د همدې کال په سپتمبر کې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې شروع شول. د مسکو او طالبانو اړیکې اعلان شول.
کله چې د دوحه خبرې پیل شوې دلته نو بیا د هیڅ څرګند سوچي روسیا د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري، حتی دا اړیکې تدریب لري دا چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي.
کله چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، روسانو له دوی سره دغه روابط وساتل. د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وای
د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبانو د واکمنۍ دو سره سم رامنځته شوی. په هغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نوه تعامل کوي.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نورو اکثرو هیوادو په کابل کې خپل سفارتونه وتړل، خو د روسیا او طالبانو اړیکې حتی د 2022 کال د سپتمبر له 15مه وروسته چې د دوی د سفارت مخې ته ځان مرګ بریډ وشو، د روسي ډیپلوماټان پکې ووژل شول، خړ پړ نه شول او سفارت یې پرانیستی پاتې شو. د دې بریډ مسؤلیت د خراسان څنګه منلی و؟ هغه څنګه چې روسیه ورته اندېښمنه ده او داسې انګیري چې دا ډله به په منځنۍ اسیا کې نفوذ وکړي او د روسیې امنیت ته به ګواښ متوجه کړي. همدې ډلې پروسه شکل د مارچ په 22مه مسکو ته چیرمه د کاراکاس په نوم د کنسرت پر حال برید وکړ چې شاوخوا 1550 کسان یې ووژل. د خراسان څنګه هغه ترهګر ډله ده چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې طالبانو ته په افغانستان کې سرخوږی جوړ کړی دی، چې په دې حساب دا ډله هم د روسي او هم د طالبانو مخالفه ګڼل کیږي. روسانو په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو د استازو په ګډون یو شمیر غونډې جوړې کړې دي چې په هغه کې تر ډیره تمرکز د داعش له لوري تشته ګواښونو راڅرخېده. دغه غونډو ته د منځنۍ اسیا د هیوادونو، ایران، چین او پاکستان استاز هم وخت په وخت وربللې دي. خو یو بل څه چې روسانو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم اندېښنه ورته لرلې ده هغه مخدر مواد دي. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په 2 اونۍ د روسي د ولسمشر ویان دیمتر پسکوف په مسکو کې خبري غونډه ته وویل. دی وايي له هم د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې یو جدي ستونزه شته. البته د ګډو ګټو له هیوادو سره به دا مسله په دقت وڅاري چې په دې برخه کې څه پرمختګ رامنځته کیږي. د روسانو لدی اندیشنې تقریبا 8 میاشتې وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت ممنوع کړ. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې لا هم په افغانستان کې یو شمېر بزګران کوکنار کوي. ژورنالیست او د روسیې د چارو کارپو فاروق فرداوی چې د مخدر موادو مشکل په خپل روسانو او د منځنۍ اسیا د جنو هیوادونو اتباو جوړ کړی دی.
امریکا له افغانستان اوته ده، اما د روسیې اندیښنه له مرکزی آسیا یا جنوبی سرحداتونه لا هم په شدت کې ده. روسیه غواړي د سیمو نه د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي، خو په دې کې د روسیې هڅه به ناکامه وي، ځکه چې روسیه له داخلي او آسیایي توطئې سره په دې برخه کې مخ دی. په دې معنا چې افغانان د مخدره موادو قاچاقچیان نه دي، د مخدره موادو قاچاقچیان په خپله تاجکستانیان او ازبکستانیان دي چې د روسیې د ارګانونو په همکارۍ تر مسکو رسوي.
د روسانو او طالبانو ډیپلوماتیک روابط په تیرو څکم 4 کلونو کې ورو ورو زیات شوي دي. روس اشکال د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او د روسي د ملي امنیت د شورا مشر سرګی شویګو ویل دي چې د طالبانو استاذ به هم د مسکو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. تاکل شوی ده چې دا درې ورځنی غونډه د می په 20مه د روسي په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 1500 وادونو استاذ برخه پکې واخلي. د روسي تاسو ژانس د شويګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوپ ورکوي. نیویارک پوسټ ورسپانی په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له طالبانو سره د روسي اړیکې د دې سبب شوی دي چې په منځنۍ آسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. او ریوټرز اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې مسکو غواړي چې له طالبانو سره د دوی نږدې اړیکې دې ته زمينه برابر کړي چې د جنوبي آسیا خواته هم خپل نفوذ پسې وغځوي. روسي د 2022 کال په سپتمبر کې له طالبانو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل چې افغانستان ته تیل، ګاز او غنم صادر کړي. روسیا د خپل ستراتیژیکو ګټو په خاطر د طالبانو له لوري په افغانستان کې د شوزو د حقونو د نقص مسله نه راپورته کوي. بل لور ته روسیا لا هم د اندیشنه لري چې لویدیز په افغانستان ته مخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل په 28مه د ازبکستان له سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې لویدیز فعال هڅه کوي چې بیرته افغان لوبي ته داخل شي. خو د په وینا روسیا پر دې تر هغه اعتراض نه لري چې دغه هڅه عادلانه وي او پټ اهداف شاتنی وي پرد.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانوز د کون کوچی ټوله بجو روغ او صحت مند بوسی. ز ستاسو شون کی یو زلبیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست شرغ واست وایم. ګرانوز د کون کو هله لرم چې دلواز تر ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړی. زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیل تر 15 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې د مالیکولونو ترمنځ او د هغوی د محلولونو د ذراتو ترمنځ ټکر او د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ولوستل، چې د ټکرونو په شمیر کې موږ او تاسو ویل چې د هغوی شمیر چې دی د هغوی د تعامل کوونکو چټکتیا د تعامل کوونکو ذرات ترمنځ د هغوی د ټکرونو شمیر په فی واحد کې په وخت د پخ په پام کې نیولو سره د دوی د تعامل په چټکتیا باندې اغیز لري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو په دې لوست کې د ټکرونو د هغه ځانګړتیاو څخه یا د لاملونو څخه چې کولای سي چې د دې لامل سي چې د تعامل د چټکتیا بایسي، یو هم هغه د ټکرونو په وخت کې د زرو لوري دي. یعنی کچیر موږ تاسو ګورو دلته د یادولو وړ ده چې هر ټکر د کیمیاوي تعامل لامل نه ګرځي، بلکې ټکرونه باید خپل د فضائي څرنګوالي له نظر یو اغیزناک لامل ووسی. یعنی ټکرونه د دې لپاره چې د دې باعث سي د یو مناسب لوري کې باید ترسره سي. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن ګاز چې د آیودین سره په مخلوط ډول سره دوی کېدای سي چې په عادي تودوخه کې او په عادي فشار ورکولو کې دوی هر یو مالیکول د نور مالیکولونو سره د لس په توان د لس اساس، یعنی د دوی د ټکرونو شمیر دوغره ټکرونو پر اساس باندې کېدای شي چې دوی په هر ثانیه کې یو ټکر رامنځته شي یا د دوی ترمنځ یو ټکر ترسره شي. خو کچیرې دلته د هایدروجن ګاز د ایدین سره یا د دوی ترمنځ ټول هغه ټکرونه د دې لامل شي چې مثال د دوی هغه په نتیجه کې موږ او تاسو ته تعامل په لاس راکې هایدروجن ایډاید. خو چیرې د هایدروجن ګاز او د ایډین ترمنځ ټول ټکرونه د هایدروجن ایډاید د جوړېدو لامل سي، دغه تعامل بلې وې ثانیه څخه په یو لږ وخت کې دلته ترسره کیږي. خو لیدل شوی دی یا هم لیدل کیږي کچیرې د یوې کوټې په یو تودوخه کې د هایدروجن ګاز او ایډین ترمنځ تعامل ډیر ورو ورو او آرام آرام سلو سلو چشکیږي ترسره کیږي، ځکه ټول ټکرونه د دې د تعامل لامل ندی شوی یا هم د دې لامل ندی سوی چې دوی ته چی شو کړی او تعامل رامنځته کی. نو ځکه په دې کې شي یوازې او یوازې لاس ټکرونه چې شوی دي د دې لامل شوی دي چې د تعامل سبب سي. نو پر همدې بنسټ د دې لپاره چې دوی د یو مناسب لوري له لوري شي تیر سي، د دې لپاره یو مناسب انرژي ته اړتیا لري چې د هغه تعامل لازم شرایط ترتبه شي برابر کړل سي تر څو هغه چی شي یو د تعامل د چټکتیا سبب سي. لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې هم وینئ د کلورین او کاربون او هایدروجن او هایدروجن ترمن، او تاسو وینئ چې د کلورین ذرات راځي د کاربون د ذرات سره چې شکیږي ټکر کوي، د ټکرونو له وجې څخه د دې باعث کیږي د ټکر څخه وروسته چې دوی د دې ترمن تعامل ترسره سي او یو مرکب ترې چې شي لاس راسي، یعنی دا چې د دې ترمن یو تعامل ترسره سوی دی. لازو ګران زکون کو یو هم یو بل عامل هغه د ټکر په وخت شي د ذراتو انرژي ده چې موږ تاسو د ذراتو هغه لوري وویل د ټکرونو لوري. اوس راځو د ټکر په وخت کې د ذراتو یو اندازه انرژي، یعنی سربیره پر دې چې ټکرونه باید هم ځان ته یو ښه لوري غوره کړي، باید یو اندازه انرژي هم ولري، یعنی انرژي ته هم اړتیا لري تر څو تعامل دلته چې شي ترسره سي یا تعامل منځ ته راځي، چې د تعامل څخه وروسته محصول مواد هم شي کوي په لاس راکوي. نو پر دې بنسټ د ټکرونو هغه فرضیه چې دې چې موږ تاسو ویل د فرضیه په مرسته موږ تاسو د تودوخې او د ګرمۍ اغیزه چې د هغه د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې یو پروشان رول سره ځینې لامنون چې یو عبارت د تودوخې زیاتوالی ده، د ټکرونو زیاتوالی ده، د تعامل کوونکو ذرو د حرکي انرژي زیاتوالی چې دا هم د زیات وخت د تعامل کوونکو ذرو شمیر له ټکرونو سره چې شکیږي زیاتیږي، یعنی کله چې هلته د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغه ټکرونه رامنځ کیږي یا د ټکرونو شمیر زیاتیږي، د دوی سره دا تودوخه هم زیاتیږي، د ټکرونو زیاتوالی د تعامل کوونکو ذراتو حرکي انرژي هم چې شکوي زیاتوالی مومي. نو په همدې اساس د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا به هم د تعامل کوونکو موادو هغه چټکتیا به هم ورسره چې شي د هغوی کچه او مقدار ورسره زیات یا لوړ سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې تصویر کې موږ تاسو وینو چې د دوی د ذراتو ترمن ټکرونه دي د دوو عنصرونو یا د دوو مرکباتو ترمن، که چیرې وګورو د دوه اټومونو ترمن یا د دوو ذراتو ترمن ټکر د دې لامل سوی دي چې په عین وخت شي هلته ټکر ترسره کوي، یوه اندازه انرژي په مصرف رسیږي او حتی دوی خپل لوري ته تغییر ورکوي او په مختلفو لورو سره دوی چش کوي حرکت کوي، او د دوی د تودوخې او د دوی د ذراتو د حرکت د زیاتوالي سبب کیږي او حتی ان د دوی د تعامل د چټکتیا باعث کیږي. رازو ګرانوز د کون کو دلته مشال تاسو د ټکرونو د فرضیه ځینی نیمګړتیاوي چې هغه نیمګړتیاوي په ګوتو کو چې د دوی دغه د زرو د ټکرونو فرضیه چې و ځینی نیمګړتیاوي د لودل چې هغه نیمګړتیاوي مشال تاسو په عمده ډول سره داسې ترتیب کړی دي چې لومړی د زرو د ټکرونو هغه فرضیه چې و د هغو مواد لپاره سمون لري چې یوازې ساده ووسی او په غازی فاس کې شتون ولري، چې دا د زراتو د ټکرونو فرضیه واز د دوی لپاره خو په محللونو کې دغه فرضیه چې و سمون نه لري، ځکه په محللونو کې د تعامل کوونکو ذراتو ترمن واټن چې د لږ ده او نشي کېدلای چې ضرورت د غازاتو په شان فکر ووسی. دوهم د دوی د ټکرونو په نظریه کې موږ تاسو ویل او تعامل کوونکو ذریعہ په ډلې زبانه او په سختی سره په نظر کې نیول کیږي، یعنی دلته د دوی ترمن هغه ذری چې دی په ډلې زبانه دي، نو دا خو چې په ډلې زبانه سو دلته مشکل ده. نو دریم بیا ګران زکونکو نیمګړتیا دا و چې هغه د ټکر په نظر کې د تعامل کوونکو زرو یوازې لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دي، خو دلته زرو د زرو دایروي او اهتزازي حرکت هم باید د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا کې یو مهم رول ولري، نو ځکه دغه یو نیمګړتیا و چې دلته یوازې او یوازې د تعامل کوونکو زرو هغه لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دي. سلرم ګران زده کوونکو هغه د زرو د ټکر د فرضیه په واسطه سره وای نسی کېدلای چې د تعاملاتو د فعال کېدلو انرژي باید چې شي محاسبه سي. نو له دې کبل نورې نظریه هم رامنځته سوي دي چې د هغوی له ډلې څخه د تېرېدو د حالت نظریه و چې موږ تاسو ولوستله، او په همدې ترتیب داسې نور ګران زده کوونکو د هغه ځینې نیمګړتیاوي چې موږ تاسو ویل د ټکرونو د فرضیه نیمګړتیاوي چې د دغه نیمګړتیاوي له وجې موږ تاسو نسو کولای چې د دغه ټکرونو فرضیه البته او محللونو ته وکارو، ځکه دا یوازې د ساده او د غازي فاز لرونکو ذراتو لپاره مهمه واړینو چې باید دلته سمون ولري او باید وکارول سي. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو کټلستونه پیژنو او که څه هم موږ او تاسو کټلستونه په تیر لوستونو کې لوستې دي خو د دوی د دلته کټلستونه په محللونو کې وای کېدای شي چې د تعامل د چټکتیا باعث کې چې موږ او تاسو ویل یو لامل کټلست وو چې د تعاملاتو د چټکتیا باعث کېږي کېدای شي چې موږ او تاسو وای په کیمیاوي تعاملاتو کې د کټلستونو شتون د تعاملاتو د چټکتیا د زیاتوالي لامل چې کټلستونه خپل هغه مواد چې په تعاملات کې برخه اخلي خو تعامل چټکوي خو خپل په مصرف باندې نه رسول کیږي یعنی په عمل کې دا کټلست چې د خپل د تعامل په یو پړاو کې مصرفيږي خو د تعامل په بل پړاو کې بیرته کټلست جوړیږي کچیر موږ تاسو وګورو د الکینونو د هایدروجنیشن او د پاغوی په تعاملاتو کې یا هم کېدای شي نیکل او یا هم فلاتین خپل د یو کتلس په توګه په دوی په تعاملاتو کې وکارول شي خو دغه عنصرونه کچیر وګورو یا اندازه تودوخه جذبوي کله چې دوی تودوخه جذب کړي بیرته هغه وړانګو په بنه ازادیږي یعنی انرژي او اندازه چې کوي ازادوي چې د دې وړانګو وتل د هایدروجن د مالیکولونو د اړیکو د پرې کېدلو لامل کیږي او بیرته د رادیکال د تشکیلېدو لامل کیږي چې دغه د راتلونکو تعاملات لپاره یو ښه زمینه وه چې موږ او تاسو ویل چې خپل کټلس په تعامل کې په مصرف نه رسول کیږي یوازې د تعامل د چټکتیا باعث کیږي برخه اخلي پکشي کې نو په همدې اساس د تعاملاتو د شتر سره کېدلو لپاره د کټلس شتون ډیر مهم و دین وختونه د تعامل په چټکتیا باندې یا د تعامل د چټکتیا لامل ګرځي او په بیا اساس ګرانو سکونکو د کټلست د پسو ډولونو باندې وشل سوی ده چې یو هم متجانس کټلست او بل غیر متجانس کټلست متجانس کټلست زکونکو هغه کټلست ویل کیږي چې دوی د لمړنۍ مواد سره د محلول په بنه رامنځته کیږي د لمړنۍ مواد سره د محلول په بنه چش کیږي رامنځته کیږي او غیر متجانس کټلستونه بیا سناسه د جامد موادو سطحي یا هم یو عنصر دی چې خپل لمړنۍ مواد کولای شي چې د هغو په سطح کې په اسانۍ سره ترکیب سي چې دغه ډول کټلستونه بیا لمړنۍ مواد د خپل سطحې لپاره جذبوي او دوی په دوو قوو چې هم د هغوی د لمړنۍ مواد جذب تر سره کوي چې دغه قوه لواندر والز قوه یا هم فزیکی متقابل عمل او یا هم له کیمیاوي جذب یا کیمیاوي متقابل عمل څخه عبارت ده چې د لواندر والز قوه او موږ او تاسو په تیر لوستونو کې لوسته ده ګران زده کوونکو د کټلست د دوه ډولونو موږ او تاسو په یو مثال کې هم کارو چې په مثال باندې موږ او تاسو بحث وکړو چې شه د متجانس او غیر متجانس کټلستونو باندې پوه شو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ویل چې کټلست شیشه ته ویل کېدل په همدې ترتیب سره په کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستل خو په مصرف نه رسول کېدل اوس راځو یو مثال ته تاسو وګورئ په دې مثال کې موږ او تاسو وایي چې کټلستونه کېدای شي چې د متجانس او غیر متجانس په بانه په همدې ترتیب یعنی لومړی د خپل په لومړنۍ مواد سره د محلول په بانه چش کیږي وجود لري د بیلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ تاسو په دې مثال کې لرو چې سلفر ډای اکسایډ خپل د غاز په حالت کې وګورو د اکسیجن غاز سره چې کوم تعامل کوي کله چې د تعامل کیږي د دې ترمنځ یو د متجانس یا غیر متجانس یا خپل یو کټلست یو اندازه د دې باعث کیږي چې د دې ترمنځ تعامل چې کړي چټک کی خپل په مصرف نه رسول کیږي په نتیجه کې موږ تاسو وګورو دلته په دې تعامل کې د کټلستونو په نشټوالي کې دی اورو اورو چې شکوي تعامل کې یعنی دلته کټلستون نه لري یعنی د چې شکوي اورو اورو تعامل تر سره کوي کله چې د درې مالیکولونو د شتون له کبله او یا هم د ډېر لوړ انرژي کې خان د شتون له امله کې دی چې د دوی هغه انرژي چې شو سي لوړ سي یا هم د یو پړاو څخه تعامل ډېر اورو اورو سره ورسیږي نو کچیر مخلوط کېدای شي یا هم د نایتروجن اوکساید د مونو اکساید د غاز یا تول یا د کټلست په توګه د دې خبرو تاسو استفاده وکړو یا کېدای شي چې د دې پر تعامل باندې چې شو کړې د دې د تعامل د چټکتیا باعث چې د تاسو دلته په دې ځای کې شوینه نایتروجن د مونو اکساید مو چې شو کړ دلته د یو کټلیس پښتون په شکل سره تعامل کړ د یو مخلوط په شکل سره، او بل اخر د دې بایس کې چې د دې ترمن هغه کټلیسونه چشتي د دې بایس چې تعامل د چټکتیا بایس یو په دې ترتیب راځي تاسو ګوري د میتان غاز او د اکسیجن غاز د کچریو ګورو دي ته یو نه یو اندازه تودوخه ورکول کیږي تر څو د چشتي په کاربن ډای اکسایډ او پاینه وخت شي مرو تاسو ته چش پلاس راکی او په پلاس راکی د دې کچریو مرو تاسو مخ کې مو له پادي شرایط کې هایدروجن او اکسیجن غاز چي دي کې داسې چی ورو ورو تعامل تر سره کړي، نو کچری د کچلس پښتون کې به اوسې کې داسې دي د دې تعامل چې شو اوسې چټک اوسې. نو ګران زده کوونکو زموږ او تاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د زرو ټکرونه د لاندې کوم شوالي لرونکي دي. لومړی د ټکرونو شمیر باید زیات وي، دوام د زراعت لوري نیول باید ټاکل شوی وي، جیم د زرو انرژي باید د ټکر په وخت کې زیات وي. دا ټول ځوابونه سم دي. او دوام سوال کتلستونه د تعامل په یو پړاو کې په لګښت رسول کیږي او د تعامل په بل پړاو کې کتلستونه مصرفیږي، بیرته تشکیلیږي، لمینځ ځي او که بدلون کوي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زکون کو چټوله بچو روغ او صحت مند به استی. ګرانو زکون کو تاسو ټول ته یو ځلی بیا د ولسم ټولګي شپږم لوست کیمیا مس منتش راغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پر می ملتیا او کریس موج او تاسو نن نه ورځ درسي موضوع ده الکینونه چې د دوه ایم صفه څخه پایل تر دوه اتی ایم صفه پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موج او تاسو په تیل وس کې الکانونه او پیجندل سایکلو الکانونه مو پیجندل دا وي تر مینز د هوی اړیکو په دې ته فزیکی او کیمیاوي خواص او تعاملات یو نن ورځ راځو په دې وس کې موږ تاسو الکینونه پیجنو چې خپل الکینونه چې دي د الکین د کورنۍ د یو غیر مشبو هایدروکاربونونو یو ډیر ساده مرکب موږ تاسو کولای شو چې شو بولو اکلینو بولو. الکینونه چې دي د هغوی د کاربون او کاربون د دوو اټومونو تلمین د یو ګونی د یوې دوه ګونی اشتراکي اړیکې په درلودلو سره دوی چې دي د فعال عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي. الکینونه چې دي د اولوفین په نوم سره همیه دي چې خپله د اولوفین معنا یعنی تیل جوړونکي، یعنی دا چې دوی تیل جوړونکي مرکبات دي. د الکینونو عمومي فورمول پیژنو ګرانو زده کوونکو چې عبارت د سی این ایچ دوه این څخه ده چې په دې فورمول کې این د کاربونونو شمیر او دوه این د هایدروجن جنونو شمیر مرو تاسو ته پکوته کوي. د الکینونو د اټومونو ترمن یا د کاربون د اټومونو ترمن د دوه ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. دا غاړي کې ډول د سیګما او د پای کې د څه وجود ولري او یو ډیر ساده مرکب هغه مخکې مرو تاسو ول چې ایتلین د چې د اس پی 2 هایبرید لرودونکې د کچيري تاسو د وګورې مرو تاسو راځو ایتنت یو 15 درجه د سانتیګریډ تودوخه کې تودوخه ورکول کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دې ترمن هغه د په نتیجه کې د ایتلین په نوم یو مرکب په لاس راکې یو هایدروجن چې کیږي ازادیږي. تاسو په دې ځای کې وګورئ دلته موږ تاسو د الکینونو جوړش لرو چې دی یو ساده او ځانګړي جوړش درلودونکي دي. دوی په خپل مالیکولي جوړش کې د کاربون د دوه اټومونو تلمین دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه د دوه جوړه کېدو الکترونونو په مرسته کېدای شي چې یعنی څلور الکترونونو څخه چې شوي وي جوړ شوي وي لکه څنګه چې په دې ځای کې شوي ني. او بل دي د کاربون د اټومونو په خپل منځ کې هغه دوه ګونې اړیکه چې د هغه د اس پی 2 هایبرید درلودونکي د اس پی دوه هایبرید د لودونکو یا هم په دې حالت کې شتون لري چې د دوی کاربونونه چې د هر اټومي درې سیګما اړیکې جوړولای شي او په یو ست سطح کې شتون لري یو سولوشن درجه زاویه جوړولای شي او په دې ترتیب سره دوی چې دی یو نه یو هایبرید خامخا یعنی د پی اوربیټال د سیګما په سطح کې په مودي ډول سره یو لبا سره چې شته موازی دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ. زه ګران زه کون کوز د الکینونو نومې شو د نتی ترازو چې د الکینونو په نومې شو د نکښې مړه تاسو وای چې د دوی نومې شو د نسر ډول کولای شو د دې شوډن کې ګران ځکون کې موږ او تاسو د ای ان ای ورستاري د هغه د لوګ دال قانون چې ای ان ای ورستاري پر ځای باندې چشکو اضافه کوو. نو د الکینونو په مرکبات کې هم یو اور زنجیر ټاکل کیږي، بیا ورسته د هغه په کاربونونو باندې شماره گزاري کیږي، نمبر وهنه کیږي، د نمبر ورسته هغه د دوی شاخونه چې د هغه چشتون لري لمړی پر هغه کاربون باندې کوم شاخونه دي هغه شماره ذکر کوو، ورسته د هغه څخه بیا د هغه پاتې شونې یا هم د هغه شاخ یا د ماوین زینوم اخلو او بل اخره اخیر یا په نتیجه کې د ټول مرکب نوم اخلو د ای ان ای پر ځای باندې د ای ان ای کلمه یا ورستاري اضافه کول. لکسن تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو یو اور زنجیر انتخاب کړی د مرکب پر سلرم کاربون باندې شماره گزاري څخه ورسته وینو چې یو میتال ګروپ و شوی یا ماویزه وجود لري. نو وایو چې پر سلرم کاربون باندې د میتال د ټول مرکب نوم هیگزان دی، د هیگزان د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه یا ورستاري اضافه کوو، وایو چې پر سلرم کاربون باندې میتال هیگزین. او په دې ترتیب راځي دوام مثال ته کچیر وګورو، لومړی اور زنجیر انتخاب کړه او د دوی د کاربن او کاربن ترمنځ وګونه اشتراکي اړیکه وجود لري او شماره گزاري څخه ورسته په دوام کاربن باندې موږ تاسو وینو چې یو ماویزه ده د میتال ګروپ وجود لري. نو وایي چې په دوام کاربن باندې میتال د ټول مرکب نوم تشته هیگزان مازی د ای ان ای پر ځای باندې ای ان ای کلمه ورزده پکې، وایي چې په دوام کاربن باندې میتال هیگزین او داسې نور سره. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د الکینونو ایزومیرو وایو چې د الکینونو ایزومیرو چې د په دوی حالات یو د سیس او ترنس چې خپله د پخوانی طریقو نوم ایښودنه وه چې په داسې حال کې چې د دوی هغه هندسي شکلونه چې دي یو بل سره ورته دي، خو دوی د یو مستقیم خط یعنی په یو مستقیم خط د دوی د کاربونونو د دوه اټومونو له مرکبات څخه د هغوی په دوه ګونې اړیکه کښې څه شي کېږي رسمیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوامه طریقه یې د زیټ ای یا هم نوې فضایي کړنلارې په نوم سره هم یادیږي یا د فضایي زمیرې په نوم سره هم یادیږي چې په دې دا زمیره چې د زیټ او ای په تور سره شودل کیږي چې په دې ځای کې کچیر موږ او تاسو ګورو هغه ایزومیري چې په هغوی کښې د میتایل دوه ګروپونه په یو مستقیم خط باندې یو ځای شتون ولري دا رنګه جوړښت ته د زیټ ایزومیر وایي، ځکه چې زیټ د خپله د یو آلماني کلمې د زیومین کلمې څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې یو ځای والی، یعنې دلته د یو ځای کولو په معنا سره ده. او هغه ایزومیري چې بیا د میتایل دوه ګروپونه د خط په دوو بېلابېلو لورو باندې یعنې په بېلابېلو سطحو کښې په بېلابېلو لور کې شتون ولري هغوی بیا د ای کلمې یا هم د ای زایمیس په توګه په نوم سره څه کېږي یادیږي چې دا بیا یو له بل سره د مخالف یا هم د مخالفت په معنا سره ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني موږ او تاسو د سیس بیوتان او ترنس بیوتان او په همدې ترتیب د هغوی موډلونه لرو او دې چې ویني یو له بل سره جوړستیز فورمولونه یو شان خو یو له بل سره تشتي یو مستقیم خط په شان سره ترتیب سوي دي او لورې یو له بل سره مخالف او چیرې سره ورته اوسو بیا وایو چې دا چشته زیټ ای سره په دې اساس باندې د دوی ایزومیرونه دي. زو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې الکینونه چې دي هغوی هم کیمیاوي خواص یې دوه ګونې اړیکه لري. نو په همدې اساس وایو د دې فزیکي خواص چې د دې شیدو درجه یې ټیټه ده، کثافت یې لوړ ده، د هغه مرکبات چې کاربونونو شمېره د دوه څخه تر څلور پورې دي د ګاز په حالت کې او د پنځه څخه تر اتلس پورې بیا د مایع په حالت کې شتون لري. او په همدې ترتیب کثافت یو څه د یوه څخه لږ دی خو ځانګړی بوی لري او په اوبو کښې چې دوی دي منحل نه دي یعنې په اوبو کښې په کمه اندازه سره څه شي کېږي منحل کېږي. اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواص ته، دا چې دوی چې دی خپله د دو دوګونې اړیکې پر اساس د سیګما او د پای د اړیکو فضایي ځایونه ټاکي. نو په همدې خاطر د سیګما د الکتروني ورځې کثافت د هغوی د خط د پاسه د دواړو اټومونو هستې چې شکړي دي او له بل سره نښلولي دي او د دې ترمنځ د پای اړیکې د الکتروني ورځې کثافت له دې شاوخوا څخه چې شته شتون لري نو د منفي چارج لویه ساحه یې جوړه کړې ده. نو په همدې اساس چې دوی چې دي یو هم کېدلی شي چې د دوی ترمنځ جمعي تعامل تعاملات تر سره سی نو د جمعي تعاملات خيو هم رازو د الکین هایدروجنیشن ته چې مراته سوینه کچی د ایتلین د نیکل د کتلس پښتون کې هایدروجنیشن سی مراته سچ بلاس رکی ایتان پلاس رکی یعنی کچی د نیکل ګودوخه 1500 درجه سنتیګریډ شي تو دو خوار کول سی او د نیکل په کتلس په موجودیت کې د رازي په چش باندې بدلیږي په ایتان باندې بدلیږي یا هم ایتان لاس رکی او کچی د الکینونو اکسیدیشن تراسو یعنی اکسیدایز کیږي ریچ دی په اسانی سره یو په بیلا بیل اکسیدایتونو سره تراغیز لاندې راځي او د هم دغه ځانګړتیا په واسطه سره کولای شي چې د پارافینو او سایکلو پارافینونو څخه یو لبل سره شو کړي توپیر وکړي نو موږ تاسو وینو کچیری د الکینونو اکسیدیشن څخه په بیلا بیل مرکبات ورڅخه چش کیږي لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني د الکینونو د سوځیدونو څخه په پایله کې موږ تاسو وینو چې کاربن ډای اکساید لاسته راغلی ده او بل لاسته راغلی او انرژي ترې چش شوې ده لاسته راغلی خو په عادي شرایط کې کېدای شي چې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونې اړیکه په ځای باندې چش شي تر سره مسی او کچیر وګورو موږ تاسو ویل چې دی کولای شي په اسانۍ سره په بیلابیلو لار سره چش شي دوی اکسیدیشن سي اوس راځو ګرانو زده کوونکو چې د الکینونو اکسیدیشن مو ویلي د دوی کیمیاوي تعاملات کښې یو هم د الکینونو پولیمرایزیشن وایو چې دوی یو له بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي په پایله کښې کولای شي چې پولیمیرونه جوړ کړي چې ایتلین خپل یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره همدارنګه د ایتلین څو مالیکولونه له یو بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي د ایتلین پولیمیرونه چش کوي ترې جوړې وي هغه چې لومړی الکین د مونومیر په نوم سره او په همدې ترتیب سره چې د یوناني کلمه د خپل مونومیر د یوې برخې په معنا سره ده او د مونومیرونو له اړیکو څخه جوړ شوی زنځیر چې د هغه د پولیمیر په نوم سره یادیږي نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو د دې عمومي فورمول د سي ایچ دوه رابطه سي ایچ دوه این عمومي فورمول ده په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه د پی وی سي یا هم پولی وینایل کلوراید کچیر وګورو د پولیمیرونو عمومي فورمول پر اساس په دې ترتیب سره ښودل کیږي او دوی چې دی د پروپلین په نوم سره هم یادیږي د الکینونو لاسته راوړنه اوس څه ډول کولای شو چې الکینونه لاسته راوړو ګرانو زده کوونکو الکینونه چې دی د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې ډیر په کم اندازه سره موندل کیږي نو دوی چې دی کوچني اولوفینونه په لږه کچه د نفتو د غازاتو په مخلوط ډول یعنی د هغوی سره یو ځای په مخلوط ډول چش کیږي موندل کیږي او لوی اولوفینونه چې دی هغوی بیا خپله په نفتو کښې موندل کیږي نو که چیرې نفت ټوټه شي یا هم پایرولیس شي نو الکینونه ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي چې موږ او تاسو په دې ډول میخانیکیت کښې تاسو وینو چې لوړ الکانونو ته کېدای شي چې د 400 یا هم د 400 څخه تر 800 درجې د سانتیګریډ پورې تودوخه ورکړل شي او په پایله کې د الکانونو راډیکلونه ترې لاسته راشي او دغه تعامل په بهیر کې د الکینونو دغه راډیکلونه هم موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني او په همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه راډیکلونه کېدای شي چې موږ او تاسو په لومړي پړاو کښې د کاربون او کاربون د اړیکې د پرې کېدو په پایله کښې د دوی څخه چش شي داسې حاصل شي یا هم لاسته راوړل شي چې د دې لوړو پارافیرونو مالیکولونه د حملې لاندې دریم او دوام کاربون هایدروجن زنځیر وروسته کېدای شي چې داسې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی د یو کټلیس په ټوټه کېدلو او په همدې ترتیب دوی یو هایدروجنیشن عملیه په پایله کښې او په همدې ترتیب د دوی د هغه کرومیم اکساید د کټلیس په توګه کولای شو چې 450 څخه تر 460 درجې د سانتیګریډ تودوخه ورکړل شي او په نتیجه کښې ورڅخه څه شی لاسته راسي د ایتایل الکولو ته د ګوګلو تیزاب او یا داسې نور پښتون کې هم کېدای شي موږ او تاسو تودوخه ورکړو او په پایله کښې ایتلین او اوبه چې شکرو ته لاسته راوړو په دې طریقې سره موږ او تاسو د الکینونو لاسته راوړل وویله راځو اوس د الکینونو مهم مرکبات وایي چې عبارت د پروپلین څخه ده بیوتلین څخه ده او په همدې ترتیب سایکلو پینتین څخه ده چې ایتلین خپله موږ او تاسو وویله چې د په ګاز حالت کې هم شتون لري په اوبو کې خپل لږ او په الکول کې زیات اندازه حلیږي او په همدې ترتیب سره پروپلین چې د خپل د غاز په حالت مندل کې جو په صنعت کې د کرکینګ په طریقه سره د نفت د غازات او د پروپان د ډی هایډریشن څخه خلاص ترازي بیوتلین هم د دروي زميري لرلودون کې دي او په همدې ترتیب سایکلو پینتین چې د غبي پادي شرایط کې د سایکلو پینتان په مایع حالت سره وجود لري په 43 درجه سانتي ګرید کې پیښې دوه راځي او دا مرکب کې دی چې د سایکلو پینتان څخه چې شته لاست راوړل سي. زو ګران زده کوونکو مور او تاسو د لوس په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به یو کتابچه او قلم وجود ولري تر څو د سوالونو نوٹ او جواب کړئ. لمړی سوال د ایتلین په مالیکول کې د کاربن دوه اټومونو ترمنځ کوم اړیکه شتون لري؟ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی، آیونی. دوام د کاربن د اټومونو ترمنځ د هایبریډایزیشن کوم حالت وجود لري؟ اس پی، اس پی 3، سولور اس پی 3 او اس پی 2 دالکینونو دوه ګونی او درې ګونی اړیکه په نسبت په اکسیدایز کیږي اورو چټک یو شان او کنه اکسیدایز کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع په همدې ځای پاتور سه تر بیا راتلونکي لوست پوری شي. چاره ولري
آزادي رادیو.